د غرمې 12 بجې شوې زموږ غاغ له آزادۍ رادیو اورې قدر من اوریدونکو تر 1 بجې د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ ملما پروګرامونه خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې هغه محدودیتونه یو ځل بیا یاد کړي دي چې میرمنې او نور افغانان ورسره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې راپور کې چې نن خپور شو، د دې سازمان په دفترونو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار، د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په هرات ولایت کې د چادري د جبري کولو او نورو مواردو یادونه کړې. راپور کې د مرګ د سزا او نورو بدني سزاګانو، همداراز د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو لغړو سره د ناوړه چلند او نورو سرغړونو یادونه هم شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ویلي دي چې د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنجخا ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او یوې کندې ته ولوېد. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو اداره وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي مقرراتو نه مراعتول او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل او نور موارد دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان له زندانونو څخه د 14 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت د شنبه په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې 14 افغان بندیان د آذربایجان د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. په بیان کې د آذربایجان د دې اقدام مننه شوي، خو دا پکې نه ده، دا یادونه پکې نه ده شوې چې د افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیانو. د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 6 هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د اماراتو د مشرتابه لخوا خوشي شوي دي. متحده عربی اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 40 ډیر افغان بندیان خوشی کړي وو. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د افغانستان لوبډلې د نیوزیلند سیالي لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. د لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه یې وکړه او تر پایه یې د شپاګو لوبغاړو په زیان سره 102 منډې جوړې کړې. د 2016 کال د شل اووریز نړیوال جام لوبې چې پرون پیل شوې، سږ کال د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي او دا د افغانستان لومړۍ لوبه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست، شرح لاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندي موجوداتو پیژندل، به شمزې حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې وپیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوو کړي لرونکي چینجانو ډولونه وپیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یونیمې مسافې څخه تر اوونیمې مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارث وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه بحث کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی، او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شته لري. شته چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب پر دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرني برخه کې چې ده لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرني برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دیش او د دو دیش څخه تر و دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دي، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلی برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډول جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چشکي چې سي تر څو هغه وینه چې سي لخته نسی پلان نسی، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای سي، او د دغه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول سره استفاده کوي، په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجان اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه ژوره و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چینجان ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یونانی کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې سوی دی پوښل سوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبوهونکو په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظری شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه، او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی، سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، سو اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود دغه د وینې برخه چي ده دوران چي دي او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دي نه او شزه یعنی دواره دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دي ځینی حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینی هغه چې او ځینی چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي ام درنګ ځینی به چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دوی برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي هم درنګ په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي او د وخت په تیرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناک کېدلی شي دغه ستوري چې د خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغه تخپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اټروپادا په نامه سره هم یادو چې الدای تیبي نوم دی بیولوژیکی نوم دی چې ارترو د یو په یونانی ژبه کې د بن او پودا چې دی د پرو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بن لرونکو پرو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیډ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره او فیچ دی د شو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ تاسو وایو کوشش وکړئ ګرام زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ته چې موږ ذکر چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی بیا نسی کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کینو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوٹ کړئ او زده کړئ رازو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصی ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دی هغه سرته رسوي دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني کلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوشل شوی دی او چې دغه پوش چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدما واردېږي چې د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل پزان کې دوی د جوړښت لري چې د زیات او بعد تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات او بل لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې ده د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو تراکس په نام سره یادیږي، او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلی پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بهست. شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورونو پیژندل، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي، او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسې نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتوی میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي.
ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي دا کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزه یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه څه مثال چې دی هغه موږ او تاسې د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونه تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو. عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشی کېږي ازادېږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه د خو لنډمهاله ده چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لارې د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه او د هورمونونو د وینې لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل سرعت چې وه هغه تیز وو چټک وو، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستاسو مخکې چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیاساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دې کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سر کال لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د دې چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ور پسې راځو د دې بل ځانګړنې چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګ غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکی حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري، چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستاسیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه، مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار دی، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحي تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه سطحي د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې شو مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمه سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پر اخوالي ته ځول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشې کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثال د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم، د کلسیم یو خپل چې د په ګلوکوز کې پاتې دی نیو چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساته سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه شي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب پدې کې شي زیات شي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي، او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده، او د کابل ولایت په دې سب د ورسره د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم، او عمدل تغړ شو یم، او نغه ابتدایي د کلمې لکه د لیسی د کلمې مندل ته خپل کلی کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسا کې مې کړي دوه سم سم څخه خلاص شو یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ رادیو د یو ډیر پخوانی دایمي اوریدونکو په توګه. څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله یم ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پانتون تم لاړم، کانکور امتحان مې ورکه، خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو وم کیمیا ته جلابات پانتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې سو کولم نه، پلار مې غذایی په زه خپله بیا دیقانی مې شروع کړله. ما هغه دیقانی کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې واتوه نه شوله، مثلا هغه دیقانی کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی، راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کایو، ما راتو سره به می ډیر شاو کو ستاسی دا آزادی راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم آزادی راډیو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم 2012 نه بیا ما د خبراري سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه و ونه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کتر سره پورې هم یو څه امیدواری شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیله خولرم خو امیدم شته ده خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم دا چار سړی اوس خبريال کېدل شو خبريالي زما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او غوښتل مې چې په انده یو هم څلور کال چې تم پکې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې یو د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستای یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي ستاو دغه بزګری فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشينري نشته دا نور وسایل نشته دي هغه بیل د کولنګ د او صرف د دوايانو باندې بچلک سیواد سره ولري هغه به پیږي نو هغه د دې ته کارانه د تل حال غوډل توس.
مګر په همدا ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زنه پیغام چې تاسو به پخپله کاروانده کې کوم شیان کړی دا به ورسره راته وایست. مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخت ورتګ دی او د دې په ځای چې لوی مزکه ونیسی یعنی پراخ مزکه ونیسی مخپورته بوټی حرکت کوي نو دا ټولنیز شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی منګه خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلی دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کیږي هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه باندې چې وکړي آزاد هوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لاختي ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه هم داسې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف پرې راځي اوبه کمې غواړي نو اوبه یې دغه ساتکو دلارې ورکوي لکه پایپ قطرهي سیستم دلارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د ته دغه یو فارم لري؟
نه زه خپله د شپارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن لته پارمو چې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټاک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف واړی دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کم خدمت څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
ښه، ستاسو څومره ځمکه ده؟
ما خو اته جریبه ځمکه ده، شخصي اته جریبه ځمکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانه در سره.
نو دا خوشپارس جریبه بخی ډیر ځمکه ده؟
وزمکه خو بیخی ډیره ده، شپاړس جریبه ده، خو دلته بل د ځمکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د 110 متره څخه راجېږي په سولار شمسیانو، هغه هم یا 2 انچه اوبه ورکوي یا څه کم 2 انچه اوبه. هغه اوبه هم چې بیا دي بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډیره ځمکه بیا شاړه پاتې. او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې چې اوسه کال خو لاره بند ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دې غنمو چې یادونه دي؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده، شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل ده کې ممدغه سلور جریبه باغ ده د قانه کې، او یو 15.5 جریبه خالی ځمکه ده.
هغه ځکه چې خالی ده، په هغه کې څه کرې او چې باغونه دي، د څه شي باغونه دي؟
هغه خالی ځمکه کې چې دا اول فصل چې را منګه غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لګ نور خالی ځمکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار ځمکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو. او کم ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه عقرب د میاشتې نه کړو، وات اول ځمکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو، دا تور سره کیمیاوي، هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 15 کیلو. هغه هم چې وشیندل بیا چې ښه وتره شوله، ټیکټر بیا راولو، تخم شیندو په کې، تخم هم یو رقم دواره چې تور کوي ونې کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو، بیا شیندو، او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو. غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي، ها چې وری بل شي، نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو، هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کې شیندو، هغه په دای بیا په ټیکټر راړو، بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو.
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده؟
دا درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده، ځکه دا تاول کې مروا جنه ولا، او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده، وز مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي، مله هم په همدغه ځای کې رالوې شي وي، کوم چې ملي دلیا ما غتی مون کړو.
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده؟
و بالکل بالکل، هم ده چې د غنم چې د ځمکې برکات ده، نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي، یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي. دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي.
دا اوس جمعی ده او په کابل کې سکل هیواوري هم وشولې، دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي؟ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي؟
نه استراحت خو نشته، دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل، په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل، هغه هم په جوو کې ورته وشیندل، بیا هم پای بیل کړه ورته، بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی، هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول، هغه نه باد هم سره ورکوو. او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو، د جوې منځ داسې 1.5 متر ورته چغر کوو، هغه کې بیا سره ورته اچوو، بیا یې اوبه کوو، پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوادې خو راسنډې، او بیا یې پی بیلوو. نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي، هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لري؟
انګور موږ خپله 3 ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي فصل تازه خرڅیږي په بازار کې، او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو وچو، هغه بیا ممیز خرڅو. یو ته تایپی انګور وایي، مېز کې دانی د غټ غټ انګور کوي، اغم چور کی گیغه د میزان او عقرب کی رسیدي اغم بیا تازه خر
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بنی زکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و رسیدا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چیرې چې په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کومه ساحه وریږي هغه ډیر طوفاني باران غلې و سراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کی یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکه حاصل خړله کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه زپی کړستو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بن کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بن کیږي دغه سلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
دزمن پسیمه کی که خوکیږي خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلا شي شي دي هغه مړی شي دي هغه خو بادامي شي نو ډیر خه نتیجې ور کړی دا کې یو ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډیری زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکه علي سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کی دا ترخک بادام دی وګړی وړی ونی کی لکه ګلاس یا غوړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او تیرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غړ غړ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته سی ګړی وتی ونی په یو پټی کې شی یو پټی کې ګړی وتی ونی نکیږي دکه بادام په هغه پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه د لپاره ای الو بالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه وخت ټولې سره رسی بیخي دکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با څنګه وایم دا پاره می ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي د پسې مکی پلان لري چې زړی ونی چیرې هغه و با څل ته رقم بادام چې مختلې شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی دا درې کال پاسې لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیر کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام مرتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلي پیوان دي نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه منتري نیم دره درې زر افغاني ښه سي خرڅي
تاسو تجربه کړی دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو یو کاف وو غزي د انګور تاکونم لري کله و انګور تاکونه یو باران خرابوي هغه ما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي ک غلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطه د سړی نوې باغ یې کړ دا عوام دغه بادام غوړ په کې کوي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه د باغ مثلا تاسو مخ کې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کی پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در درسي فکر غواړي هغه تمنګل سی یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کړي کړه د زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړي پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له کسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبا چې کوله کړي غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پایبل کوو د ازمکه چې کولب کوو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راځه ان کې دیلی وګدواله لا سانتي اوس باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ترکتور د چې پلانوالی باندې دونیم کې چې په دوالی باندې دوکه یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالی نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پختي چې ورته وري هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو غا کې بیا ترکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کې نیوي بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې وی دا ځمکه ورته کول بکوي تام په تک پینځه کې چې ونی هي یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی یو ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړکی ترکتورونه دی په غدمه کې کول بچ
او دغه نیالګای چې تاسو مخ کیات کده بادام د پڅو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې خیر په ور کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه خټه تحصیل ورک کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل تر رسیدي چې او به یو ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یوري په تاغه جدي میاش کې جدي لمړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندل سنت چې دوی نه هیڅ نشي وی غټي نه غړوري نه وی غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشت کې بیا په اتم په سوي نور حاصل تر شي
دی ونه پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نہ دیوونه پیوان کو اس کني پیوان من خپل کو او اسو سو داول پیوان دو چې سو داول د رقم غټي ورا چې ول کیږي دا نور مسلکی کسان وتراو اس کني پیوان د چې چې دیو یو و نه یی د چې کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام میوه پکې پیوان کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د چې تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به راټ کم د قایچی دی کارا دی هغه به په مې دوا ځای کې هغه کې به ولخت یو سنت ورکې د دې خ پیوند لکه مثال د ماچ کم بادام وکړ په ترخه کې را بادام لګوي نیو ولخت به یو سنت ورکې یو بل کې او لکه خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا وګپه په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما هغه دې قوت لري او شنیکیږي او پیوان دی چې په میاش کې او میاش کې خدای چې جوش خوري دا ونی ډاټ وان نیسی ما
او بزغله او کوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ د انګور خپل دي دا نور د ونو دا په بای اخلو دا ویني د پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو کله کې به له مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ورکی ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ورته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکارې په اصل لا غلي وې شاف یې ورکړه دا پستې وکړه چې یو شپک کلو کې اصل ورکی
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلار پاتې وي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خایو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده دوی چې وګه چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسکیکي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکسټر به نه ول، نو هغه به وخت کې به په غویان ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکسټر کېږي. هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي. نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه نا څه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه نا څه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې یعنې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او فکر انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، ځکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته وکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول وداسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نه فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بېخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي، پستالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړه، چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه و، تنده یې نه کوله، په اسانه به ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پل وستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا پل وستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
خدا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا نه پتا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا بلوستا د ما تکړې چو پندونا جانا هر یو پندې ملغلرې دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلرې دلالو نا جانا